السلام علیکم د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونې ته احمد تکل ستاسو هر کله کوم درنو اوریدونکو په دې یو سات کې تاسو ته راپورونه خبريږي او همدارس په دوه منیمای کې به د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه واوري خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته د هیواد د هوا پیژندنې ادارې په 14 ولایتونو کې د بارانونو او په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې نن یکشنبه د تلې په 14مه په پلازمینه کابل او په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، کندوز، بامیان، میدان وردګو، لوګر، خوست او پکتیا ولایتونو کې د باران، تالندې او برېښنا او ورسره د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له بنده د افغان خبریال مهدي انصاري د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې. امنستي انټرنیشنل پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویل چې د طالبانو قضایي سیستم په تیرو څلورو کلونو کې د هغو کسانو د ځپلو په وسیله بدل شوی دی چې د دوی پر سختو فرمانونو، پالیسیو او اقدامونو انتقاد کوي. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د خبریالانو او د مدني ټولنو او بشري حقونو د فعالانو د خپل سرو نیونو په غیر قانوني ډول زندانونو ته د هغو د بیولو او جبري اعترافونو له لارې غواړي د هغوی اواز غلی کړي. مهدي انصاري نږدې یو کال مخکې د کابل له دشت برچی سیمې څخه ونیول شو او وروسته لومړنۍ محکمې د طالبانو پر ضد د تبلیغ په تور په یو نیم کال حبس محکوم کړ. طالبانو تیره اونۍ یوه ویډیو خپره کړه چې ظاهرا نوموړی پکې خپل جرم مني. خو د افغانستان د خبریالانو مرکز د پنجشنبې په ورځ وویل چې له مهدي انصاري څخه اعترافونه په زور اخیستل شوي دي. په پام کې ده چې د سوریې د انتخاباتي حوزو غړي نن یکشنبه د پارلمان د نویو غړو د انتخاب لپاره رای ورکړي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دا د بشار اسد له پرزیدلي نظام څخه د سوریې د لرې کېدو نښه او د اسلام پالو په مشرۍ د اوسنۍ مشرتابه لپاره د ټول ګډونه حکومت د جوړولو په برخه کې یوه ستره ازموینه ده. د غیر مستقیمو رایو په نننی بهیر کې به شاوخوا 6000 کسان په سیمه ییز وخت د سهار له 9 بجو څخه د خپلو سیمو په انتخاباتي حوزو کې رای ورکړي او د رای ورکولو مرکزونه به د مازدیګر پینزو بچو وتړل شي. د ولسمشر احمد الرشار له لوري د ټاکل شوی کمیسیون 1500 نوماندانو روانهونه خپل نظریات او پلانونه د سیمینارونو او مناظرو په ترڅ کې وړاندې کړل. د نننۍ رایو په نتیجه کې به د پارلمان له دریو څخه دوه برخې غړي غوره شي او یوه بله برخه به ولسمشر شره په خپل غوره کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له بنگلاديش سره په دریمه شل اووریزه سیالۍ کې مخامخ شي. دا لوبه د کابل د مخام په اوو بجو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده. د دواړو لوبډلو ترمنځ دوه مخکنۍ شل اووریزې لوبې دواړه بنگلاديش ګټلې دي. افغانستان او بنگلاديش به د لوبو په دې لړۍ کې پر شل اووریزو لوبو سربیره درې یو ورځنۍ لوبې هم وکړي. دا سیالۍ د اکتوبر په 8مه پیلېږي او د اکتوبر تر 14مې پورې دوام کوي. او د ګډو رزمي ورزشونو یا ام ام ای افغان لوبغاړي فرید بشارت خپل امریکایي سیال کریس ګوترز ته ماتې ورکړه. بشارت او سیال یې بیګانه وخته په لاس وګاس کې د ام ام ای د معتبر سازمان یو اف سی په بلنه د مبارزې قفس ته ننوتل. بشارت چې په هیڅ لوبه کې ماته نه ده خوړلې د لوبڅارانو د پریکړې له مخې د دې لوبې ګټونکی اعلان شو او په دې توګه یې خپله 14مه پرله پسې بریا هم ثبت کړه. د څارونکو په باور د غیږو نیولو او د سیال د کنټرول مهارت د فرید بشارت په بریا کې اساسي رول درلود. خبرونه مل ازادۍ رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي او د دوی را سره اوسئ. و باورې چې د بشري حقوقو فعالان انټرنیټ ته د افغانانو د لاسرسي پر اهمیت ټینګار کوي.
انټرنیټ فراهم میکنه انټرنیټ اسانتیا برابروي چې موږ نه یوازې د بشري حقوقو له وضعیت خبر شو بلکې د مخنیوي بندولو لپاره هم کار وکړو.
د اروپا پارلمان په پام کې لري چې په افغانستان کې د وروستیو زلزلو له مصیبت ځپلو سره د مرستو په اړه بحث وکړي. په نړیوالو مسایلو کې به د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د متحدو ایالاتونو پلان ته د حماس د دریس په اړه نړیوالو غبرګونونو ته کتنه وکړو. او په یو بل راپور کې د کرکټ د نړیوالو لوبو افغان لوبڅار احمد شاه پکتین در پیژنو.
د لوبڅاري سفر کله چې کرکټ لوبه په افغانستان کې شروع شوه نو له هغه وخته زه له کرکټ سره وم. لومړی ځل چې کنکورس د امپایرنګ لپاره دایر شو په کابل کې زه د هغه برخه وم.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورځو د خبرونې لمړی موضوع ته. د بشري حقوقو یو شمیر فعالان افغانانو ته د انټرنیټي خدماتو پر اهمیت ټینګار کوي او وایي انټرنیټ د بشري حقوقو د سرغړونو په ثبتولو، د خلکو د وضعیت په اړه د معلوماتو د ورکولو، د عدالت غوښتنې او د جرمونو د تکرار د مخنیوي په بهیر کې مهم رول لوبوي. دوی په دې ورستیو کې په افغانستان کې پر انټرنیټ د بندیز په غبرګون کې خبرداری ورکوي چې آنلاین فضا ته د خلکو پر لاسرسي محدودیت وضع کول د بشري حقونو سرغړونو ته لاره هواروي. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزي پر راپور کې واوري.
د میزان په مو په افغانستان کې لا ته څلوېښت ساعتونو زیات د انټرنیټ بندېدو په غبرګون کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر مدافعین ټینګار کوي چې انټرنیټ د بشري حقونو سرغړونو په مستندولو او د وضعیت په اړه خلکو ته د معلوماتو په ورکولو کې مهم رول لوبوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې انټرنیټ ته لاسرسی د عدالت غوښتنې د بهیر لپاره ګټور او کولای سي د بشري حقونو د جرمونو د بیا تکرار مخه ونیسي. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د ښځو د چارو څیړونکي سحر فطرت وایي چې د انټرنیټ له لاسرسي څخه د خلکو محرومول، د پټولو، د بشري حقونو پراخو سرغړونو او د خلکو د غږونو د لاځپلو لپاره لار هواروي. د دې شنبې په ورځ د میزان په 12 ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه
جامعه بین‌المللي و نهادهای حقوق بشری میتونن با اعمال فشارهای دیپلماتیک
نړیواله ټولنه او د بشري حقونو بنسټونه کولای شي په دیپلماتیکو فشارونو له خپلواکو رسنیو او بنسټونو په ملاتړ او د نړیوالې حساب ورکونې لپاره د یو چوکاټ په رامنځته کولو دا ترلاسه کړي چې طالبان بیا په داسې کړنو لاس پورې نه کړي او د بیا تکرار په صورت کې مسؤل کسان حساب ورکوونکي وګرځوي.
د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشره او په دې جمهوري نظام کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشره شهرزاد اکبر وویل چې د انټرنیټ بندول د سرغړونو پر وړاندې د خلکو مدني ټولنې سازمانونو د اصلي وسیلې بندول دي. د عدالت غوښتنې او د بشري حقونو د سرغړونو د مستندولو په بهیر کې د انټرنیټ د اهمیت په اړه زیاته کړه.
انټرنیټ فراهم میکنه امکان زیرا که ما از وضعیت نقص حقوق بشری نه تنها باخبر شویم.
انټرنیټ د اسانتیا برابروي چې موږ نه یوازې د بشري حقونو له وضعیت خبر شو، بلکې د مخنیوي او بندولو لپاره هم کار وکړو. همدارنګه په حقوقو قضیو کې چې د مدني ټولنې فعالي ښوونکي او رونانډې د طالبانو لخوا نیول شوي یا ورک شوي دي، د همدې انټرنیټ له لارې موږ خبر شو او خپل عدالت غوښتنه مو مخته یوسو.
د طالبانو حکومت د دوشنبې په ماښام د میزان په اومه په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او مخابره شبکې پرې کړې وي او د چهار شنبې په ماښام د میزان په نهه مایې بیا وصل کړي، خو تر اوسه یې د خپل د دغه اقدام په اړه وضاحت نه دی ورکړی. د طالبانو دا پرېکړه له پراخو کورنیو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوې ده. په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د انټرنیټ له بیا وصلولو وروسته وویل چې د خلکو ژوند ګډوډوي او د دوی حقونه نقضوي او معلوماتو ته د دوی لاسرسی بندوي، چې په خبره یې دا ډول اقدامات باید هیڅ کله پلی نه سي. په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د 24 ساعتونو بندېدو پراخې پایلې درلودې. بانکونه او سوداګریزي معاملې څنډول سوي وي. په بندرونو کې صادرات او واردات ګډوډ شول. د تبادلې دفترونو له فعالیت ولوېدل. ټلیفوني اړیکې پرې شوې او انلاین سوداګري او د خلکو ورځنۍ چارې له جدي ستونزو سره مخ شوې.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د تخنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د اروپا پارلمان په افغانستان کې د وروستیو زلزلو د مصیبت ځپلو د ملاتړ په اړه بحث کوي. د اروپا پارلمان په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د روان کال د اکتوبر میاشتې په اومه به په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو د ملاتړ او په دې هیواد کې پر ښځو د سختو محدودیتونو په مسله بحثونه وکړي. د افغانستان په ختیځ او په ځانګړي ډول په کونړ ولایت کې د وروستۍ زلزلې له کبله پراخه ویجاړي رامنځته شوې او سلګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې د وروستۍ زلزلې له امله زیانمن شوي سلګونه کورنۍ لا په بېلابېلو سیمو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي، د اروپا پارلمان ویلي چې د زلزله ځپلو څخه د ملاتړ په اړه بحث کوي. د اروپا پارلمان په یو اعلامیه کې چې پرون د اکتوبر په درېیمه خپره کړې ویلي چې د همدې میاشتې په اومه نیټه به د پارلمان غړي د کمیسیون او شورا په دې اړه بحثونه وکړي چې څنګه کولای شي په افغانستان کې له زلزله ځپلو او زیانمنو ښځو څخه ملاتړ وکړي. په خبر پاڼه کې دغه راز راغلي چې په دې تړاو به د راتلونکي پنجشنبه په ورځ یو پریکړه لیک هم عمومي رایې اچونې ته وړاندې شي. په خبر پاڼه کې د افغانستان په ختیځ کې له وروستۍ زلزلې وروسته د نړیوالو مرستو لپاره د طالبانو د حکومت بیړنۍ غوښتنې ته په اشاره سره زیاته شوې چې د طالبانو سختو پالیسیو د نړیوالو مرستندویانو په ملاتړ کې د پام وړ کمښت هم راوسته او بشري ننګونې زیاتې کړي چې دا هیواد ورسره مخ دی. دا به داسې حال کې ده چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې وروستۍ زلزلې پراخې ویجاړې رامنځته کړې او له امله یې 2200 ډېر کسان ووژل شول او نږدې 4000 نور ټپیان شول. د رسمي راپورونو له مخې دغه زلزلې له امله له زرو ډېر کورونه هم نړېدلي چې له امله یې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي او اوسمهال په خیمو کې ژوند کوي. د زلزلې له امله یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي که څه هم په لومړیو کې ورته پام کېده خو د وخت په تېرېدو سره ورته پام کم شوی او په خبره ده چې د ژمي څپې پیل شوي په خیمو کې ژوند سختېږي. دوی له نړیوالو مرستندویو بنسټونو نه د دایمي سرپناو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو زلزله ځپلي د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
تیرو زلزلو کې زموږ کورونه وران شول او زه اوس په دې وخت خیمه کې ژوند کوم. اوس خیمه کې ژوند سخته کېږي ځکه چې ژمی را روان دی، حتی ژمی شروع هم دی. ماشومان مریضان دي، کلینیک نه لرو، ډاکټران نشته. نو موږ غوښتنه دغه کوو چې باید موږ ته د کورونه جوړ کړلی شي چې موږ بېرته خپل ژوند ښه کړو.
یو شمېر نورو زلزله ځپلو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته شکایتونه وکړل او ویل چې په سیمه کې د روغتونونو او ښوونځیو د نه موجودیت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي ماشومان او مېرمنو ته یې بېلابېلې ناروغۍ هم پیدا شوي. که څه هم د طالبانو حکومت له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې د څو بېلابېلو هیوادونو په همکارۍ د کونړ زیانمنو ته دایمي سرپناه جوړوي، خو زلزله ځپلي وایي چې تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو مرسته رسوونکو ادارو د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د پراخه بشري ناورین خبر ورکړی و او ویلي و که په ژمي کې دغه خلکو ته مرستې ونه رسېږي نو د مرګ له ګواښ سره به مخ شي. د اروپا پارلمان په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځو او قومي او مذهبي لږکیو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه او په وړاندې سخت دریځ سیاستونه د دې لامل شوي چې د څه باندې 4 کلونو په تېرېدو هم طالبان نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالانو وایي چې د طالبانو سخت دریځ لامل شوی چې په نړیواله کچه په ټوله کې له افغانانو سره د بشري مرستو بهیر زیانمن شي. د ښځو د حقونو فعالې یاسمین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل:
در پای محدودیت های سختگیرانه که رژیم حاکم در افغانستان بر زنان افغان وضع کرده، روند رساندن کمک های بشر دوستانه به زنان و کودکان در مناطق آسیب پذیر از حوادث طبیعی به خصوص زلزله زدگان اخیر کنر مشکلات جدی روبرو شده است و این وضعیت باعث افزایش مرگ و میر در میان زنان و کودکان در بسیاری از مناطق کشور است.
نوموړي له اروپایي پارلمان غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو فشارونه راوړي څو د غډله د ښځو حقونو ورکړې ته ژمن شي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د اروپا پارلمان د وروستۍ اعلامیې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له وړاندې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د مېرمنو حقونه د شریعت له مخې تامین شوي. داسې مهال چې په کور دننه یې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول عصري زده کړو بندیز لګولی او ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار راګرځولي. که څه هم د طالبانو دغه سخت دریځ په نړیواله کچه په پراخه توګه غندل شوی، خو طالبان نه یوازې په دې برخه کې په خپل دریځ کې نرمخ نه دی راوستی، بلکې لا خپل محدودیتونه یې سخت کړي. همدا تېره اونۍ طالبانو لږ تر لږه د 2 ورځو لپاره په ټول افغانستان کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه بند کړي وو چې له امله یې ټول افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ شوي وو. د اروپا پارلمان د انټرنیټ دغه لنډمهالي بندیز ته په اشاره ویلي چې د طالبانو دغه اقدام د خلکو په ژوند منفي اغېز پرېښود.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته
زموږ غاغل آزادی رادیو اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د غزې د نږدې دوه کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې پلان ته د حماس او اسلامي جهاد ډلو د غبرګون په اړه د نړۍ هیوادونو بیلابیل دریځونه نیولي دي. ولسمشر ټرمپ تیره شپه په خپلو تازه څرګندونو کې له حماس ډلې وغوښتل چې چټک شي، کنه د ده په وینا دا فرصت به له منځه ولاړ شي. هغه پر خپله ټولنیزه شبکه ټروت سوشل ولیکل چې په دې چاره کې ځنډ نشي زغملی. ښاغلی ټرمپ د جمعې په ورځ ویلي و چې اسرائیل په غزه کې د پوځي عملیاتو د بندولو له کبله ستایي، خو اسرائیلو پرون اعلان وکړ چې خپلو حملو ته دوام ورکوي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو وویل هیله من دی چې په دې هیواد کې د سکوت په نوم د دوشنبې په ورځ د پیلیدونکي رخصتۍ په ترڅ کې به ټول اسرائیلي برمته خوشي شي. نتنیاهو زیاته کړه چې د اسرائیلي مرکچیانو ته لارښوونه کړې ده چې مصر ته ولاړ شي تر څو د غزې په اړه د احتمالي معاملې تخنیکي جزئیات بشپړ کړي، خو هغه ژمنه وکړه چې حماس ډله به یا د ټرمپ د پلان په اساس له ډیپلوماتیکو لارو او یا د اسرائیلو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې بې وسلې شي. قطر چې د غزې په جګړه کې د منځګړي رول لوبولی دی، د ټرمپ پلان ته د حماس د مثبت دریځ هرکلی کړی. او د بهرنیو چارو وزارت ویاند مجید الانصاری وویل چې دا هیواد هم په غزه کې د اوربند لپاره د ټرمپ د پلان ملاتړ کوي. د خبرو بل منځګړي مصر وویل هیله لري چې دا مثبت پرمختګ به ټول اړخونه د مسؤلیت منلو د کچې لوړولو ته متوجه کړي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون وویل چې سرمنشي انتونیو ګوتریش د حماس د دریځ هرکلی کوي او له ټولو اړخونو غواړي چې په غزه کې د دردونکې جګړې د پای ته رسېدو له فرصت څخه ګټه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر وولکر تورک وویل د هیله من دی چې د ټرمپ پلان به له نړیوالو بشري حقونو او بشري قوانینو سره سم د دښمنیو د دایمي بندولو لپاره لاره هواره کړي. تورک وویل دا د ټولو خواوو او په کړکیچ کې د ښکېلو هیوادونو لپاره یو مهم فرصت دی چې په غزه کې د وژنو او روان کړکیچ مخه ونیسي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د نورو اروپایي مشرانو له هرکلی سره غږ غبرګ کړ. هغه پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د اسرائیلي یرغملو خوشې کول او په غزه کې اوربند نږدې شوي دي. د جرمني صدراعظم فریدریخ میرس وویل چې د ټرمپ پلان د سولې د راوستلو لپاره یو ښه فرصت رامنځته کوي او جرمني یې پوره ملاتړ کوي. د برتانیا صدراعظم کایر سټارمر د حماس دریز یو د پام وړ پرمختګ وباله او پر ټولو خواوو یې غږ وکړ چې د دې پلان د تطبیق لپاره بې له ځنډه اقدام وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل دای باور لري چې حماس ډلې څرنګه چې پخوا یې همدا کار کړی دی یو ځل بیا ثابته کړه چې د سمدسي اوربند لپاره یو فرصت برابروي، او اردن هم د حماس د دریز ستاینه وکړه. خو د لبنان حزب الله ډلې چې د حماس ملاتړ کوي ویلي دي چې د ټرمپ پلان له خطرونو ډک دی. د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، او اوس به هم پام وکړئ د راپورونو د برخې دوام ته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې تر 1500 ډیر څاروي له خطر سره مخامخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې تیره ورځ یې خپور کړ ویلي دي د زلزلې له کبله د څارویو د خوراک زیرمې او ساتن ځایونه ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې د کونړ او ننګرهار ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي چې د وروستیو زلزلو له کبله اغېزمن شوي دي وایي په دې زلزلو کې زیات شمېر څاروي له منځه تللي، او کوم چې ژوندي پاتې دي هغه هم ګډ مات او ناروغه دي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې له 1500 ډیر څاروي له روغتیا ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان پرون جمعه د اکتوبر په 3 په یو راپور کې ویلي چې د زلزلې له امله د څارویو د خوراک زیرمې او ساتنې ځایونه ویجاړ شوي. په راپور کې راغلي چې ګڼې کورنۍ چې په خای دایید لپاره په خپلو څاروي او کرنا تکیه کوله اوس آن د خپلو ماشومانو د ورځنۍ خوړو د پوره کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان ټینګار کړی چې ژمی مخ پر رسیدو دی، زیانمنه کورنۍ د خپلو کرنیزو ځمکو د چمتو کولو او څاروي د ساتنې لپاره ډیر لږ وخت لري. په راپور کې ویل شوي چې د دې فرصت له لاسه ورکول کولی شي چې بزګران ښه حاصل ترلاسه نه شي کړی او په راتلونکي کال کې د لوږې بحران لا پسې زیات شي. دغه سازمان د دې ننګونو د حل لپاره د 23.5 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. په راپور کې ویل شوي چې دغه سازمان په سیمه کې د یوې شبکې د رامنځته کولو له لارې د څارویو د درملنې په هدف واکسین تطبیق کړي او د غرض یې لږ تر لږه 15.5 مشیوی څاروي په خوندې ډول لمنځه وړي ترسو د اوبو د سرچینو د ککړتیا او انسانانو ته د څارویو د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیول شي. په ورته وخت کې د کونړ او ننګرهار ولایتونو یو شمېر زلزله ځپلي وایي وروستۍ زلزلې دوی او دوی کروندو او څارویو ته سخت زیان رسولی. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو زیانمن شوی محمد حامد ازادي راډیو ته وویل چې زیات شمېر څاروي په زلزله کې مړه شول، خو کوم چې ژوندي پاتې دي د روغتیا په اړه دا ډېر اندېښمن دی. د ننګرهار د درینور ولسوالۍ یو زلزله ځپلي سردار نوري هم ورته شکایت وکړو.
زلزله کې تقریبا سلو پورې به ټول مالونه له منځه تللي، فقط مالونه داسې ستړي دي، خلکو هم ځان سره هملته یو ځای کې داسې شړ ځای کې چې دې ته ځای هم نشته، داسې ډاکې پټوکې هم داسې یو ځای کې تړلی، د ژمی هم را روان دی، خلکو ته عمومي مشکل دی. مالونو دپاره داسې خاص بسونه شوی چې د مرض دپاره او همدارنګه دې ځایونو دپاره دولت نه مرستندوی ادارو هم غوښتنه دا ده چې دې دپاره یو سیستم جوړ کړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان له دې مخکې ویلي وو چې د افغانستان په ختیځ مرګونی زلزله کې زرګونه څاروي له منځه وړل شوي. دغه راز په کونړ کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ ریاست د ویترنری د برخې عمومي امیر ډاکټر غالب مسعود ویلي وو چې د وروستۍ زلزلې له امله د کونړ په دریو ولسوالیو کې زرګونه څاروي او کورني چرګان له منځه تللي. نوموړي ویلي وو چې د کونړ په څوکۍ نورګل او چپه دره ولسوالۍ کې نږدې 2500 غواګانې او غوایان، نږدې 9500 پسونه او وزې، او دغه راز شاوخوا 350 آسونه او قچري او لزره ډیر کورنی چرګان وژل شوی. د تیر اگست میاشتې په 1 د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې مرګونی زلزله وشوه چې پراخه ویجاړه یې رامنځته کړې. د رسمي راپورونو له مخې په دې زلزله کې له 200 ډیر کسان وژل شول او شاوخوا 3000 نور ټپیان شول.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ خال کې
د زیانګالو شخ
مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
کاوه ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال ته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو رسای راپور لرو. په هر ورزش کې د لوبغاړو او لوبې د کنټرول لپاره یو څوک شته چې لوبڅار، حکم، ریفری یا امپایر یې بولي. تاسو به د لوبغاړو د فعالیتونو او بریاو په اړه زیات اوریدلی وي، خو ښایي د لوبڅارانو په اړه مو ډیر څه نه وي اوریدلی. افغانستان په بیلابیلو برخو کې داسې لوبڅاران لري چې په نړیواله کچه ښه ځلیدلی دي. له دې ډلې یو د کرکټ لوبې لوبڅار احمد شاه پکتین دی چې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري او تر اوسه یې د شاوخوا 100 نړیوالو لوبو لوبڅاري کړې ده.
تقریبا 100 نړیوالو لوبو کې تر اوسه مهم رولونه سيدي، لکه فیلډ امپایر، ټی وی امپایر په صفت باندې ما دنده ترسره کړې ده.
احمد شاه پکتین هغه چې د دې 100 مهمو لوبو له ډلې په آسیا جام کې د هند او پاکستان ترمنځ د پایلو به لوبڅار هم و. نوموړي سره مو خبرې د همدې جدي لوبې د لوبڅاري په اړه پیل کړې چې 4 ورځې مخکې د میزان په شپږمه په متحده عربي اماراتو کې وشوه او هند پکې اتل شو. ښاغلی پکتین وویل
د هند او پاکستان لوبه خپل یو فشار لري، بیا په آسیایي جام کې لومړی لوبې نه وروسته د هند او پاکستان ترمنځ دوی روغبړ سره ونکړو، ماحول هغه انوایرمنٹ ډیر خراب شو، نو لدین ورسته دا لا نور سخته ولا. خو الحمدلله ما دی هند او پاکستان دو لوبو کې لوبساری وکړه، خیر سره لوبه تر سره سوله.
احمد چا پکتین وای د ټولو لوبو د لوبساری شمیر یې سلګونو تر رسیدي چې کورنۍ لوبې هم پکې شامل دي. د دې خبره تر اوسه په دې لوبو کې ورنه د لوبساری پر مهال داسې کوم لویه تیروتنه نه ده شوې چې لامل یې د لوبډلو یا لوبغاړو لنیو کې سره مخ شوی وي. پکتین د لوبساری په برخه کې د لسیزو تجربه لري او وایي چې کله په افغانستان کې د کرکټ لوبه پیل شوه دی له هغه مهال ورسره ملګری و.
د لوبساری سفر کله چې کرکټ لوبه په افغانستان کې شروع شو نو له هغه وخت نه زه کرکټ سره ومه. له 2002 کال نه راپېسته بیا چې کله د افغانستان کرکټ بورډ پلیټ ممبرشپ واخیستو د ای سی سی او آی سی سی، نو لومړی ځل چې کوم کورس د امپایرنګ لپاره دایر شو په کابل کې زه د هغه برخه وم.
نوموړی وایي د لوبڅارۍ د لومړۍ او دوهمې درجې پروګرامونه هم لوستي او له 2012 کال راهیسې د لوبڅار په توګه نړیوالو لوبو ته بلل کیږي. احمد شاه پکتین کرکټ کې د ښه لوبڅار لپاره دا څو موارد ډیر مهم ګڼي.
د ښه لوبڅار لپاره درې شیان ډیر ضروري دي. لومړی باید دغه پرسنلټی شخصیت، دوهم فزیکی توانایی، او دریم په لوبې په اصول او قواعدو باندې پوهیدل. چون کرکټ ډیره مغلقه لوبه ده، د قوانین هم تقریبا 240 قانون لري او هر قانون دلیل مادي لري. د ورسره کمیونیکیشن ډیر مهم ده، نو دا شیان ډیر ضروري دي. ا دې لپاره چې باید یو خلوبسار ووسی
د دې ټولو لوبو په ځنګړي ډول د تست لوبو لوبساري چې 15 ورځې نه ده هغه هم د ګرمي موسم کې ګرانه بولی. وڅلوي کله احمد شاه پکتین د پکتیکا ولایت اصلي اوسیدونکو دی. د زینو سنځو له عمله په حربي پوهنتون کې زده کړې نیمګړې پاتې شوې چې بیا یې لوبساري ته مخه کړې ده. پکتین وايي وخت په وخت افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د ښې کارګردګۍ له امله په مډالونو او ستاینلیکونو سره هم لمانځل شوی دی، خو په خبره یې دته تر ټولو لوی ویاړ دا دی چې لوبډلې، لوبغاړي، کرکټ پوهان او هم مینهوال یې له لوبڅاري راضي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زه محبوب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ څخه دا پیغام یم چې زموږ د مساکلا ولسوالۍ یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متر پایپونه ورچولې دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کدی خپل کشتر مشرانو پورې ورسېږي. دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي نو ډیر بشوي.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله مچ ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الفرقانی هلمندې د هلمند څخه ستاسو سره پر لاینې یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي، مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي. نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونی ډیر دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان خلکو دوا ورکوي. نو زه خپله دغه وچ څخه تر ډیره حده پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعانه ده کړې، ځکه هغه خلک ډیر دي، ازدحام ډیر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان او زی څخه ستاسو سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران ځله لاست دي. دا خلک ګرد ځله راټول شو دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي. لاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنه، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي. یو چا ته پیچکاری ورکړی دی، هغه چې لګولې وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم دی، صورت یې ریژ دی، داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ. دا رضاکاران دې بدل شي، خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګي دغه زموږ ژغ تر هغو پرې ورسوي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي رادیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو د راپورونو برخه پای ته ورسیده. په دوهم نیمای کې د ازادي میلما د ځنګړو مرکو یو بل برخه تاسو ته وړاندې کیږي. د ځل احمد شیبر د خوست په هنتون له یو استاد سره بشپړې او په تفصیل سره خبرې کړې دي.
د ازادي میلما
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې مې ډاکټر پوهنوال سبحان الله شهاب میلمه دی. دوی د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو د پانځي استادی کوي. شهاب صاحب خبرونه ته شرح لري.
ډیر زیاته مننه شیبر صاحب تاسو ته او تاسو یو ردیم ته سلامونه ونی کولن اهل وړاندې کوم په خمه چې تاسو سره پلی کوي. ما
شهاب صاحب تبي خبره ده چې د ادبیاتو استادی کوي نو ادبیات مول وستی دي.
بله بله.
چیرته ادبیات لوستی دي؟
مننه زه خو د خوست ولایت کې زمونږ دولتي پوهنتون د شیخ زاید په نوم باندې په 1983 کال کې د کانکور لاري شیخ زاید پوهنتون ادبیات کوزی پښتو څنګه ته راغلی یم او په 1983 کال کې فارغ شوی یم.
او بیا مور سنور زده کړې چیرته کړې دي؟
زده کړې به چې کله د ژبه ادبیات پوهنځي پښتو څنګه ته فارغ شوم نو دا غو نورسته دوه کاله په مختلفو ځایونو کې ما دا غو نورسته په همدې شوزیت پوهنتون ادبیات پوهنځي کې د استاد په صفت مقرر شوم. نو معمولا بیا په کابل پوهنتون ژبه ادبیات پوهنځي پښتو څنګه ماسترۍ برنامه کې بریالی شوم. ولته خپل زده کړې ماسترۍ برنامه کې پیل کړې. دا هغې څخه راوروسته بېرته چې خپل پوهنتون ته راوګرځېدم د لږ وخت وروسته یعنی یو کال وروسته بیا لاړم د پېښور پوهنتون علوم اکاډمۍ پښتو څنګه ته د آزاد رقابت لري امتحان اخیستلو. په هغه امتحان کې بریالی شوم. نو دکترا تر کچې مې بیا هلته خپلې زده کړې
د ډاکټر تیسس مو پوسټ باندې لیکل.
ما خو د ډاکټر تیسس د پوهنې مربوط د رحمان بابا ادبي سبک دغه د سبک پیروان او په دغه باندې مې لیکل چې د رحمان بابا په ژوند زده کړو په دې باندې عنوان یې و د رحمان بابا ادبي سبک او دغه د سبک پیروان.
دغه تیسس چاپ شوی دی؟
دا تیسس خوشبختانه د زمونږ تدریسي یو برخه وه. نو یو برخه یې د لیسانس چې د مفاداتو مربوط او مفادات سره مطابقت درلود هغې ته چاپ شوې ده. او اوس مونږ په شیخ زاید پوهنتون کې د ماسترۍ برنامه لرو. دا اوس هم ستاسو چې زنګ راغی فلحال دې ته ناست یم. نو ترتیب دغه لږ پاتې پروفلیدل انشاءالله په نږدې ورځو کې به یې د چاپ ګاډه سنبال شي انشاءالله. یعنی مکمل نه دی چاپ، یو برخه چاپ ده.
کله چې مو د تیسس انتخاباوه هلته د پېښور پښتو اکاډمي کې د استادانو د خوښه و چې تاسو دغه تیسس انتخاب کړئ او کنه ستاسو خپله د رحمان بابا له شاعري سره مینه و او ستاسو وړاندیز؟
مننه شبه صاحب، دا خو واضح خبره ده چې څېړنه او تحقیق او یا تالیف چې څوک کوي نو د معلومات په اساس به کوي او د خپلې علاقې پر اساس به کوي. ما دغه د خپلې علاقې او د ذوق په اساس باندې دغه موضوع غوره کړله او پېښور پوهنتون ته مې وړاندې کړله. نو هلته بیا درې بورډ پرې کېږي. نو په لومړني بورډ کې د پښتو څانګې استادانو او د هغې نه وروسته بیا د پوهنتون په کچه او بیا مې دا دفاع کوو. خوشبختانه به ووایم چې د ذوق او د علاقې سره سم د پښتو څانګې استادان ما په دې خانې کړل چې زه په دغه برخه کار کوم. هغوی راسره موافقه وکړله او د پوهنتون نه چې کله ما خپله دفاع دې موضوع نه وکړله نو هغوی را تایید کړله. نو د خپل علاقې په اساس باندې مې دا کار کړی.
ډاکټر صاحب، شاب مخکې تر دې چې ستاسو د ژوند په باره کې نور له تاسو نه واورو، د ستاسو د تیسس په برخه کې یوه پوښتنه مې ذهن ته راوګرځېده. که چېرته یو څوک له تاسو دا پوښتنه وکړي د رحمان بابا په شاعري کې درې ټکي په لنډو باندې چې ستاسو له خاطره ډېر مهم دي او یا ډېر مهم درته ښکاره سوي، دا کوم دي؟
ډېر زیاته مننه. ډېره مهمه او اساسي پوښتنه ده او دا پوښتنه باید وضاحت وشي. رحمان بابا مونږ تاسې چې په یو د دولت سره وسیدلې دي او دولت په ژبه غږېدلې دي، یعنی اشعار چې دي د فصاحت او بلاغت په ګاړه سنبال دي، یعنی جوانی په کې ډېره ده. د دې ترڅنګ زموږ استاد چې د مذهب او عقیدې سره ترڅنګ دی په دینی علومو کې هم پوهېده، نو تصوف او عرفان یې په خپلو اشعارو کې ډېر ښه پاللې دي، او د ده اشعار چې دي په دغه برخه کې یعنی کاملا ډېر لوړه مرتبه او لوړه درجه لري. د دویم ټکی او درېیم ټکی دا چې رحمان بابا داسې یو شاعر و چې هغه د خلکو په منځ کې او د خلکو پر ژبه پوهېده، او اشعار چې دي ډېر ساده دي، روان دي، خو د دې ساده والي تر څنګ داسې اشعار ده ویلي دي چې یعنی د یو خوانه رنګین دي او د بل خوانه سخت دي. یعنی دغه شاعري څوک نشي کولی. ځینې خلک د رحمان بابا شاعرۍ ته چې څوک ګوري فکر کوي چې ډېره به اسانه وي، ځکه د ده د شاعرۍ اعجاز او یا هغه کمال دا دی چې په یو ځل اورېدلو سره د خلک زده کولی شي. خو د بل خوانه که چېرته په دغه شاعري کې څوک پیل وکړي، نو د دوه درې شعرونو نه به اضافه ونه لیکي، ځکه چې دې سره به د الفاظو کمی وي. نو سلاست او رواني د ده بله برخه ده چې رحمان بابا په ټولو پښتنو کې مقبولیت لري، او په کلاسیکه دوره کې رحمان بابا د دوه نورو شاعرانو چې په ادبي سبکونو کې یعنی لارویان او پیروان دي، چې هغه خوشحال خان خټک او حمید مومند دی، نو د رحمان بابا دا د پیروان او سبک لارویان چې دي چې دا ډیروالی لري، چېرته چې پښتون اوسېږي د بابا د سب پیرو به، ځکه چې دی د خلکو په ژبه شاعري کړې او د خلکو د پوهې دپاره شاعري کړې ده.
شهاب صاحب، که چېرته د پوهنتون دورې ته راشو، کله چې تاسو ادبیات لوستل د دولسم صنف له کانکور نه وروسته، ادبیاتو ته کامیاب شوئ او که نه؟ له پایله مو زړه غوښتل چې ادبیات ولولې.
زوکو علاقه سره د ادبیات پوهنځی ما انتخاب کړی و، دې ته راغلی وم. نو په دې کې یو لنډ الفاظو کې بس تاسو سره یو خاطرې ووایم. زغه وخت کې خو چې دیارلس سوه درې اتیا کال هم دغه سهولتونه د انټرنیټ او د فیسبوک او دیشن سره نه و، چې رابطې یا تلیفون هم نه و بیخي. نو زه سفتنام وکړو، سفتنام نه وروسته جلال آباد ته لاړم، چې بېرته راغلم زما ملګرو زما نمرې ډېرې وې د کانکور په اساس باندې، یعنی په خپل سره دوی اقتصاد پوهنځي ته زما تبدیلي کړې وه. بېرته چې زه راغلم ما ورته وویل چې هېڅ دا کار نه کوم، ځکه زما ادبیات سره ذوق دی، علاقه ده، او په خپلې علاقې په اساس باندې زه د ژبه ادبیات پوهنځي پښتو څانګه وایم، او په همدغه کې که خدای کول مخې ته به ځم.
کله چې تاسو ادبیات لوستل، کوم ټکی تاسو ته داسې ښکارېدل چې د تدریس لپاره دا مناسب نه دی او دا باید بدل شي، داسې ځینې ټکی تاسو ته ښکاره شول په هغه وخت کې؟
داسې اتمن داسې شینه یا داسې مفردات او یا داسې مضامین به سړی ته مخه باندې ورځي. خو معمولا چې افغانستان خپل یو نصاب درلودلو، په هغه نصاب سره د لوړو زده کړو نه دا تعین شوي وو، په هماغه نصاب د استادانو لخوا پلی کېدلو مخې ته ته نو داسې
وبخښئ شهاب صاحب، یو خو سیستم داسې همداسې مخې ته ځي، لیکن ستاسو خپله برداشت څه وو چې کوم شی باید په دغه شکل باندې تدریس نه شي او یا تغییر پکې راشي، داسې څه وو؟
یار داسې زما مخې ته څندې راغلي، ځکه چې دا خو هغه زده کړو مرحله ای، او په هغې وخت کې دومره وسیع فکر زموږ سره نه و چې ووایو چې یعنې په دې باندې موږ توانایي درلودله چې په مفردات کې یا په دې نصاب کې تغییر راشي یا دې په تدریس کې دغسې دغه رانه شي، ولې نه هغه د ذوق مطابق ځینې شیان به و، خو داسې ډېر تحقیق نه.
ځینې کسان دغه انتقاد لري یا دا نیوکه کوي چې د افغانستان په پوهنتونونو کې تر ډېره پورې په حفظ باندې اتکا کوي، یعنی یو څوک ادبیات ولولي د ادبیاتو له څلورم صنف نه وروسته ممکن یو محصل تکړه وي، لایق هم وي، لیکن د دې توان ونه لري چې څه ولیکي. نو د دې له خاطره فکر نه کوي چې په کار ده چې د ادبیاتو په پوهنځي کې عملي هڅو ته توجه زیاته شي.
کاملا دا خبر سره موافق ما هغه وخت کې خو امکانات هم کم وو د عملی او د کار سره هم دغه اوس خوشبختانه په ادبیات پونځي کې زمونږ د کار سره یعنی حتی د ځینې ادارات ته وړاندې کېږي ځینې په عملی توګه که په نثر کې کار کوي نثر کې کار کوي که په نظم کې کوي نظم کې که ژبپوهنې په برخه کې ژبپوهنې په برخه کې چاپي رسنۍ او دغه شته دی چې مجلې شته دي او زموږ ډېر تعداد محصلین په دې باندې لګیا دي چې هغه خپل د ذوق مطابق څوک ادبي ټوټه لیکي څوک لنډه کیسه لیکي څوک بل شي مندا کې هغه چاپیږي او هغوی دپاره په سیمستر کې مونږ د یعنی داسې زمینه برابره کړې ده چې د ټول پوهنځي یعنی محصلین او استادان ورته کښېني او په هغې کښې خپل لیکچرونه ورکړي او د لیکچرونو تر څنګ څوک چا شعر لیکلی او که چا نورو برخو کښې کار کړی څېړنیز کار کړی هغه د محصلینو سره شریک وي نو هغه د عملي کار ساحه اوس ډېره پراخه شوې خو متاسفانه به ووایم چې زموږ په وخت کښې دا کار نه وو او زمونږ دا غوښتنه هم وه او زمونږ یو تعداد استادانو به هم د کتاب او د چپتر سره خو بیلا څه کوي چې هغه به نه وو نو مونږ ته به یې هغه نوټونه را کوله نو وای او لیکه او بس سر د کرښې او څه څه نو دغه ستونزې او دا مشکلات وه
تاسو د پېښور خواته هم زده کړې کړې دي او په افغانستان کې هم دغه دواړو خواو ته که چېرته وګورو په پښتو ادبیاتو کې د ادبي غونډو او د ادبي غونډو له نقده اکثر لیکوال وایي چې ډېر څه یې زده کړي دي تاسو د شیخ زاید په پوهنتون کې د نقد آزاد بحثونه لري
مونږ د نقد او د آزاد بحثونه البته په پونځي کې لرو ځکه چې استادان او محصلین ځینې اثار چې ولیکي هغه نو بیا اثار غونډې ته وړاندې کوي او بیا کوم استاد لیکلی یعنی محصلین او استادان په دې باندې هغه خپل نظرونه څرګندوي او هغه خپل وړاندینې کوي او په دې کار باندې یعنی هغه خپل نظر څرګندولی شي او نظر څرګندوي
فکر نه کوي استاد شهاب چې دغه سي نقدي غونډو ته تاسو د ولایت په سطح ته د نورو ولایتونو گاونډي ولایتونو په کچه باندې تکړه لیکوال درو غواړي او چې هغوی هم له محصلینو سره خپلې تجربې شریکې کړي او په دغه سي غونډو کې برخه در سره واخلي ممکن محصلین د استادانو له لیکچر پرته ډېر څه نور هم ترلاسه کړي
زمونږ دا کار کړی هم دی زمونږ د علوم اکاډمۍ نه چې یو تعداد استادان او یا د کابل پوهنتون نه یا چې نور ملګري او دوستان ځینې وخت پوهنتون ته راغلي دي حتی دلته پوهنتون کې په ادبیاتو کې مختلفې غونډې جوړ کړي د روحي صاحب په یو سیمینار مونږ برابر کړی و د ده په رابطه باندې د کابل پوهنتون نه علوم اکاډمۍ نه ننګرهار نه او ځینې نور ځین نه ځینې استادان راغلي وو خپلې مقالې وړاندې کړې او لیکچرونه یې وړاندې کړه او زمونږ د ماسترۍ برنامه کې یعنی پرون دغه خبره چې ما تدریس کولو ځینو ملګرو دا د هیوادمل صاحب سره مستقیما رابطه وکړله او ما نه یې دا وړاندیز او غوښتنه وکړه که تاسو هیوادمل صاحب مونږ ته دلته راوغواړئ چې یو لیکچر مونږ ته راکړي یا ځینې نور مشران استادان دا موضوع ما ځان سره واخیستله او د پوهنتون د رهبري سره به شریکه کړم انشاءالله او دا ډېره ښه خبره ده او دا د ادبیاتو دپاره او د نورو استادانو د فکر په انتقال کښې د محصلینو او یا د نورو زده کوونکو ډېر ښه رول لوبولی شي
یو خو دا داسې تاسو نور استادان در غواړئ تکړه استادان لکه هیوادمل صاحب یا نور دا خو هم ښه خبره ده لیکن که چېرته د افغانستان د ادبیاتو د پوهنځي تاریخ ته یو څه دقت وکړو مثلا په هغه وخت کې سه استاد حبیبي په هغه وخت کې سه استاد رشتین په هغه وخت کې سه استاد رشاد د ادبیاتو په پوهنځي کې درس ورکاو دغه دورې محصلین ډېر تکړه خلک راووتل او ډېر تکړه لیکوال دغه زمانې لرو زما مطلب دا دی چې تاسو په خوست کې یاست مثلا که د شعر نقد لرئ ممکن تر استادانو کاروان صاحب محصلینو ته ډېر څه ووایي او ډېر څه محصلین له کاروان صاحب نه ترلاسه کړي آیا دغسې لیکوال د خپلو بحثونو ته که در وغواړئ بهتره به نه وي
ډیره به بهتره وي. او دا کار د ستاسو خبرونه ما د فکر واخیستلو مون کاروان صاحب یا محمد نبی صلاحی د علوم اکاډمي یا ځین نور د سی استادان مونږ دغه بسون تر غوښتي دي. او کاروان صاحب خو مونږ سره دلته په ډیرو غونډو کې برخه اخلي او دا کار خو یعنی ډیر یو مفید او ګټور کار دی هم د محصلین لپاره او هم د استادان لپاره، ځکه نظر شریکول او بیا د مشرانو تر مخه خو ډیرې خبرې تیرې شوې دي. نو یعنی ډیر ګټور بولم.
یو خو د استادانو په سطح خبره شوه، لکه د کاروان دوی چې منلي شاعران دي او یا همداسې نور منلي لیکوال چې په وطن کې شته چې هغوی تاسو پوهنتون ته دروغ وړي. حتی د ځوانانو د بهیرونو ځینې تکړه غړي که چېرته تاسو راوغواړي، ممکن محصلین له هغوی سره داسې احساس هم وکړي چې دا خو مو همزولې دي که دا کار وکړي، ځکه په ورته وخت کې چې یو څه محصل زده کوي دا هم مهمه ده چې دا جرأت پیدا کړي چې په یوه غونډه کې نقد وکړي. څرنګه درته ښکاري دا وړاندې؟
ډېر راته ښه ښکارېږي او دا کار به حتما کوو استاد چې د دې نظر نه مونږ دا فکر واخیسته چې حتما به دغسې ملګري او دوستان به سره د کو سره دي چې لږ زیات به دا کار شوی، خو په هغه اندازه نه دی شوی لکه دا ستاسې چې څخه هلته فکر دی او یا د محصلینو په برخه کې چې دا ښه تمامېدلی شي. یعنی زه به ووایم چې ډېر کم ترسره شوی دی یا په نشت حساب دی، خو دا کار به انشاءالله کوو او ګټورې بولم.
شهاب صاحب وبخښئ چې دا پوښتنه یو څه ځنډنی هم کوم، تاسو کوم مضامین تدریسوئ د شیخ زاید په پوهنتون کې؟
زه په شیخ زاید پوهنتون کې د ادبیات تاریخ اړوند مضامین تدریس کوم، ځکه چې ما مخکې هم تاسو سره په خبرو کې وویل چې رحمان بابا رابطه ما خپل ډیسرټیشن لیکلی دی. او رحمان بابا چې دی مونږ دلته د ادبیات پوهنځي پنځم سمستر کې رحمان بابا په هکله باندې د سبق پیروانو باندې د شعر برخه باندې او د سبق د لارویانو په شعر باندې دغسې د ده په منځپانګه باندې خبرې کوو. نو همدا رنګه یعنې د ادبیات تاریخ اړوند زه خپل مضامین مخې ته وړم.
د ادبیات تاریخ یوازې د پښتو ادبیاتو تاریخ؟
پښتو ادبیات تاریخ.
نو تاسو خو یوازې په رحمان بابا ډېر تمرکز وکړو، دا تر کومې دورې پورې تاسو دا تدریسوئ؟ تر کوم وخته پورې؟ له پایله تر کومه؟
زه چې خپل تدریس کوم زما چې آثار او کتابونه چاپ شوي دي روحانیانو باندې ما کار کړی دی، چې خوشبختانه بومیم چې کتاب مې چاپ شوی دی او د هیواد په مختلفو پوهنتونونو کې تدریس کېږي. همداسې مې حمید مومن باندې کار کړی چې کتاب مې چاپ شوی دی د هیواد مختلف پوهنتونونو کې تدریس کېږي. همداسې د رحمان بابا باندې ما کار کړی دی او کتاب مې چاپ شوی دی چې مختلفو پوهنتونونو کې او د افغانستان په ډېری پوهنتونونو کې تدریس کېږي. همداسې د خوشحال خان په برخه باندې مې کار کړی دی، لا تر اوسه چاپ شوی نه دی. نو حق ولایت مې د ماستری دغې ته ورکړو چې دا باید چاپ کړم او په دې باندې لګیا یم. نو د ادب تاریخ ما کار کړی دی چې پنځه ادب تاریخونه ما لیکلي دي، چې هغه روحانیان دي، خوشحال دی، حمید دی، رحمان بابا دی. او دغه سیمې د اوختن په پړاو کې هم یو څه کړي دي خو دا چاپ شوی نه دی.
په یو څه معاصر زمانه کې څه شی نشته چې محصلینو سره شریک کړي؟
ولې نه، دا خو د مسؤلیتونو په اساس باندې او یا هغه د تدریس په خپل برخه کې چې څومره کار کېږي. نو ما چې دا کوم کتابونه چاپ کړي دي او یا پرې لګیم، نو په دغه برخه کې نه تروسه معاصر دورې ته، ځکه چې زه پوهنتون کې دلته د علمي مجلې ورته وایي، زه د علمي مجلو امیر هم یم، د مطبوعات او دغه کارونه او بوختیا مې هم په دې برخه کې زیات دي. نو په معاصره دوره کې لا تر اوسه پورې ما داسې ول نه تدریس هم کړی، که هغه اوختون پړاو دی، ویښتیا پړاو دی، خانتیا پړاو دی، په دې پړاوونو کې خو څنګه ځم داسې ډېر نوته مې ورته نده کړي چې سړی په هغې کې مخکې لاړ شي یا اثار او کتابونه ولیکي.
د پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځیو ځینو محصلینو تیسیسونه مالیدلی دي، دوی ډېر کلي موضوعات را اخلي، بیا سه کله خبری ور سره کومه مثلا ما سه خبری ور سره کړی دی دوی بیا وایي سه د استاد د لاښونې په اساس دا کار کوم په دغه تیسس کې فکر نه کوي سه یو څل د کلیتوبه باید محصلین راووسی مشخص شي باندې لیکل وکي مثلا کچرته د شعر په برخه کې څوک یو تیسس لیکي یا د داستان په برخه کې یو تیسس لیکي له کلیاتو راووزي مثلا د رحمان بابا په باره کې څوک تیسس لیکي دی به ممکن په دې خپل تیسس کې دا شان ولیکي چې رحمان بابا په دې کال پیدا شو په دې کال وفات شو او یو دوه ټکو ته اشاره وکړي او یو دوه عمومي بیتونه سي خوشاله او دولته مې غلامان دي او داسې ډېر معروف شعرونه د رحمان بابا سي د دې دغه هم راواخلي فکر نه کوي یو څه تمرکز په کار ده مثلا یو څوک تیسس لیکي یوازې د رحمان بابا په سلاست ولیکي یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عربي کلماتو یې ولیکي یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عرفان یې ولیکي او شاید بهترین تیسس هغه چې رحمان بابا عرفان چیلنج کسي دا عرفاني بیتونه نه دي فکر نه کوي چې محصلین باید آزاد پریښودل شي
موږ تیر ورځ غونډه درلودله او په غونډه کې زموږ د محصلینو د مونوګرافونو موضوعات هم وو په هغې کې داسې موضوعات ورکړي وو چې دا رښتیا هم دغسې موضوعات ورکوي یو لیکلي وو چې لیکوالۍ خپل مونوګراف لیکم بل لیکلي وو چې رحمان بابا پر ژوند خپل مونوګراف لیکم بل لیکلي وو چې د کاروان صاحب نو بیا موږ سره کېناستو د هر استاد سره وظیفه ده کړه چې د خپل هر یو محصل سره یو مثال رحمان بابا لیکي پر رحمان بابا باندې خبرې کوي ووایي چې د رحمان بابا په اشارو کې د قرآن او حدیث یا د رحمان بابا په اشارو کې تصوف یا د رحمان بابا په اشارو کې عرفان یا د رحمان بابا مذهب او عقیده یا د رحمان بابا په کلام کې رواني یا د رحمان بابا په کلام کې داسې یعنی داسې یو یو برخه نو دا رښتیا هم دا دود را پاتې شوی دی او ځینې موضوعات مونږ ته به هم داسې راکول شوي او مونږ به هم ورکولي او اوس دغه موضوعات ته استادان هم متوجه دي او محصلین سره تر پر ډېره پیمانه د استادانو کار هم دغه شوی دی یعنی په رحمان بابا کې یوازې کولی شي چې دېرش محصلین په مختلف خواو په مختلف برخو باندې کار وکړي نو دا کار اوس کېدونکی دی او داسې لاره ده ښیي دا لارښود استاد او د لارښود استاد ټاکل په همدې معنا دي چې د خپلو محصلینو سره
تاسو د شیخ زید پانتون د ادبیاتو په څلورم صنف کې اوس څو محصلین لري شمیرې څو ته رسي
مونږ د ادبیاتو پوهنځي په څلورم صنف کې اوه دېرش تنه خدای مې دغه نه کې اوه دېرش تنه دي
دا اوه دېرش تنه که چېرته داسې مونوګراف ولیکي چې د دوی له فکره زیشی دلی بی نو ودیش کتاب بلرو یا ودیش رساله بلرو کال تا کانه هم دست دوه دیر مننه داکتر صاحب شاب چه پر اخبروانه که من برخر سر وقست
الله تاش خلری خوشحاله و سیگی زدی زد خوشحاله شما چی لطایس سرمی چو خبری و کلی او تاش منتوخ را کرد
در دزل چودنی تمی و گورا زاردشم دار دشم لمنے تمیو گورا کلمے ماز کلزڑ سکنڈی بید فکر غنے تمیو گورا لا سکل جوڑا ترګ چرګا چرګا وی ویل چسنه تمیو ګورا ستور ستور کیږي خالن رازي بے خیال مرمنه تمیو ګورا نلګ وی خلا د ننګو پور تندې قبر جنې او تمیو ګورا طاقت دین زل صدا چنار قامت سیالل خونه تمیو ګورا
سر سر ಸ್ತರ್ಗೆ ಲಾ ಲಾ ಲಾ